سماج د نورو روایتي او ریاستي جبر او د بندیزونو د هر څه مخکې تلو ته ده نه پرېږدي.
تر ټولو وړاندې په خیبر پښتونخوا کې د جینکو په سکولونو خبرې کوو. په خیبر پختونخوا کې تعلیمي کارپوهان وایي د صوبې په زرګونو سکولونو کې بنیادي سهولتونه نشته چې د دغې له وجې په ډېرو سیمو کې ماشومان سکولونو ته تګ پرېږدي چې پکې زیاته شمېره د جنکو ده. د خیبر پختونخوا د تعلیم محکمې تر مخه د دغه صوبې په زرګونو پرایمري او های سکولونو کې بنیادي سهولتونه نشته چې پکې سره 100 او 500 سکولونو کې د سکلو پاکې اوبه نشته، په څه باندې 100 سکولونو کې بجلی نشته، د 500 سکولونو چاردیواري او سبان د سالور زره بیا غسلخانې نه لري چې د دغې له وجې خاص کر جنکۍ سکولونو ته اتک پرېږدي. د سوات ته مټې د جنکو د سکول یوه پرنسپله ګل خاندانه وایي په سیمه کې جنکۍ زده کوونکي او استادان ډېر مشکلات لري، سکولونه لري دي او بیا سهولتونه هم نه لري.
دلته کې خو پرمیچر آلریډي ټول سکولونو کې کمی ده، بالکل واړه پسمه کوي نه، بالکل لکه نشته سره شته نه سکولونو کې پرمیچر. یو دا چې په دې کې د کمرو کمی ده په سکولونو کې، اثر پیدا شوی وایي ماشومان پکې بیا نه راځي، هغه پسمه کوي نه چې په هغه پرمیچر بیا هم نه ښودل کېږي. او د اوبو پکې انتهایي کمی ده، د اوبو درته ځمې کمی نه لري، د اوبو ډېر زیات کمی ده. تاسو ورته باندې ماشومانو چې یوز کېږي هغه هم ګنده پراتی او ماشومانو د سکولو دپاره هم.
په خیبر پښتونخوا کې په تعلیمي پرمختګ کارکوونکي د غیر سرکاري ادارې الف اعلان یو کارکونکي عمر اورکزی وای د صوبې زیاتره سکولونه بنیادي سهولتونه نه لري او همدغه وجه ده چې په ځینو لرو پرتو سیمو لکه تورغر او کوهستان کې ماشومان جنکۍ بیا سکولونو ته نه ځي.
25 لاکھ وي، 25 لاکھ وي، موږ سره ماشومان سکولونو نه بار دي. هغه کې 60% ماشومان دي او 40% الکان دي. هغه ایج سکون ده، عمر 15 کالونه تر 14 کالو پورې هغه دا ایج ده، هغه سکولونو نه بار دي. زمونږ سره خیبر پښتونخوا کې 25 ډسټرکټس دي، هغه کې مونږ سره زیات خراب تورغر او کوهستان او بډاګرام کې دي. هلته کې د سکول انفراسټرکچر سکون ده، اچھا د سکون ماشومان سکولونو نه بار دي. زمونږ دلته کې هغه سوسایټي بونډس دي یا داسې څه نور وجوهات دي، هغه وجوهات دا دي چې سکولونو کې بیسک فیسیلیټیز نشته. زمونږ سره پرایمری لیول پر ماشومان خو سکولونو ته روان وي، خو چې کله پرایمری لیول یوه ماشوم شپږم کلاس ته شي نو هغه سکول پرېږدي. هغه مین وجوهات دي چې هغه ته سکول کې بیسک فیسیلیټیز نه وي، لکه واشروم شو، ډرینکینګ واټر شو، باونډری وال شو، هغه ته دا فیسیلیټیز نشته په سکولونو کې. نو هغه وجه نه بیا ډراپ آؤٹ ریشو پرایمری لیول نه بعد زیاته شي، پرایمری نه لاندې کم وي. او موږ چې څومره انرولمنت کمپین نه سیول سوسایټي دي که ګورنمنټ که هر یو ډپارټمنټ دا انرولمنت کمپین خو چلی، خو زموږ د ستاسو د ریډیو انفارمیشن تر مخه هغه ته د ایجوکیشن ډپارټمنټ ته دا پیغام ورکړو چې کایندلی یو داسې سیستم د میکانیزم د جوړ شي چې کوم ماشومان سکولونو کې انرول شي هغه د چک اینډ بیلنس وسطی شي. هلته کې ډېر ماشومان سکولو کې انرول شي، زما خپله په سکولونو کې ډېر تګ راتګ وي، هلته کې ماشومان دا ګیله کوي چې ما ته په سکول کې کمرې کې ځای نه شته.
د خیبر پښتونخوا حکومت 2014 مالي کال لپاره 111 ارب روپۍ تعلیم ته مختص کړي دي چې دغه بعد صوبې په تعلیمي پرمختګ مصرفوي. د صوبې د تعلیم وزیر وایي دوی په لرو پرتو سیمو لکه تورغر او کوهستان کې د جینکو د تعلیمي پرمختګ لپاره زیات کار کوي.
جینکو خو اوبویسلی زموږ په سوسایټي کې لږ ورته دغه شته چې د جینکو تعلیم کم دی نسبتا د هلکانو، ټوټل کم دی، خو بهرحال کې بیا نسبتا د جینکو لږ سیوا کمی راځي. هغې د پرمو مختلف د دې نه علاوه د دې کمپین نه علاوه دې کې کوشش کوو چې سوله زیات تنظیم رول کولی شو، خو د دې نه علاوه مونږ ریګولر بیس باندې یو بل پروګرام شروع کړی چې په هغه کې مونږ لیست ډیولپ ډسټرکټس کې کوم دي. په هغه کې تورغر شو، کوهستان شو، نور داسې علاقې چې لیست ډیولپ ډسټرکټس دي، په هغه کې مونږ د 1400 تر 1200 روپو پورې، تر 2000 روپو پورې مونږ سټایپنډ ورکو، وظیفه ورکو ماشومانو جینکونه چې هغې سکولونو کې انرول شي، چې انکاریج شي، چې مور او پلار ته څه انسینټیو ملاوېږي او هغوی په دې دغه کې انسینټیو دغه وجې ماشومان یې سکولونو ته رولېږي. یو دغه دی. بل د دې نه علاوه دویم نمبر د جینکو د تعلیم د سیوا کولو لپاره مونږ یو لیست یو ډیسټرکټ کې اګین هغه بیا ایجوکیشنل مینیجرز چې کوم دي، ښځې ایجوکیشن آفیسرز چې کوم دي، هغې نه مونږ 50% extra salary ورکو چې هغه انکرج شي هغه نه کو ته تلو باندې او هغه ښه دغه سره کار کوي ښه کوشش کوي محنت کوي انکرج کیږي د هغې دپاره موږ ایجوکیشن مینیجر دپاره فیمیل ایجوکیشن مینیجر دپاره 50% ایکسټرا سیلری ورکو.
که څه هم صوبای حکومت په واک کې دراتلو سره په صوبه کې تعلیمي ایمرجنسی اعلان کړه، خو تعلیمي کارپوهان وایي په صوبه کې لا هم په زرګونو سکولونه داسې دي چې زده کوونکي بنیادي سهولتونه نه لري او باید د صوبې حکومت په تعلیمي پرمختګ په خپلو اعلانونو عملي کار وکړي. او اوس هم راځو د یوې لیکوالې او شاعرې مرکې ته. کلسوم زیب د سوابه سره تعلق لري. هغه یو استاذ او لیکواله ده. د پښتو په یو شخصي ټلویزیون کې د قربانۍ په حیث همکار کوي. په پښتو او اردو دواړو ژبو کې شاعري کوي. د پښتو د شاعرۍ یو کتاب یې هم چاپ شوی ده او د پیپلز ګوند سره تعلق لري. د خپل تعلیم په اړه دا وایي:
زه د سوابه علاقې یم او راغلی یو اوس خاریه کې اوسو پېښور کې. او بله خبره دا ده چې تعلیم کله زه ودېدم نو هغه وخت کې زه میټریکولیټم، مطلب ما لسم پاس کړو. او چې کله مې ماشومان درې واړه مې دي واده شوم، درې ماشومان مې هغه ملوي کړو، د هغې نه پس ما چې دی نو پرایویټ تعلیم چې دی نو شروع کړو. او نن سبا زما ایم ایس سی وومن ان جینډر سټډیز اخیری لاسٹ پیپر ورکړی دی او سره ورسره ایم اے اردو فائنل اس ما دا کو بی ایڈ میں ورسره وکړو، ځکه چې زه یو ټیچر هم یم. او د دې نه علاوه دا د چې ماشومان
کلسوم زیب وایي دا د یوې سیاسي کورنۍ سره تعلق لري، نو ځکه دا هم د ډېر پخوانه په سیاسي هلو ځلو کې برخه لري.
خبره داسې ده چې کورنۍ زموږ به نه سیاسي وه، لکه د پای خدمتګارو پارټي چې وه کله د باچا خان، نو زموږ کور د هغې دویم کور زما تر چې دی فردوس خان د کوکو په نوم یادې د هغه وخت کې، نو د باچا خان ړومبی ملګری و. هغه د دیارلسو کالو چې هغه د خدای خدمتګارو په تحریک کې شامل شو د باچا خان ړومبی ملګری، او اولس کاله کې د تیر کړی دی. نو زمونږ کور چې و نو دا یو لکه تاسو ورته د سیاسي تربیتګا ویلی شي. نو زمونږ په کور کې به هر وخت میلمانه تلو راتلو، ټول سیاسي لیډران ښځې سړي. نو د ماشوموالي یاده داسې چې موږ به ټولو سره میلاوېدو، نو یو مدرسه وه د سیاسي. نو هغه وخت کې دا وه چې دغه ډېر زیات و، سختي ډېره زیاته وه. زمونږ کور به هر وخت نیلام کېده. زما پلار به په خپلو پیسو خپل کور واپس اخیستو. دغه شان د جایداد خبره وه، ډېرې قربانۍ دي، ډېر هر وخت به یو هنګامه وه مونږ کره. نو د سیاست نه بیا څنګه بچ کېدی شم؟ لکه زما ته خو بعضې وخت داسې لګي چې زه کېدای شي سیاسي ورکره یم. بیا چې واده نه پس دغه وه، نو د پیپلز پارټۍ خبره تاسو کوئ، نو د دې سره زما تعلق زما د کور والا په وجه باندې دی. د سړی چې مینه د هغه په پیپلز پارټۍ سره تعلق دی، نو بیا دا وه چې غیره د
دا چې اوس ښځې په سیاسي هلو ځلو کې د پخوانه آیا زیاته برخه لري او که نه، او آیا ځوان کل د خپلو مسلو نه خبر دی، په ځواب کې کلسوم زیب وایي:
زمونږ وخت چې و دومره ډېر وخت خو نه دی شوی، خو زمونږ د تاسو که خپله نظر واچوئ نو تیر دا لس دولس کاله داسې شو چې خلک څه عجیبه غوندې شو. د دې نه مخکې د هر سیس لکه خپل یو قدر او یو عزت او یو دغه و. نو زمونږ د خپل هغه وخت سیزونه چې مونږ رعایت کوو هغې نه پس، نو هغه خو که به تاسو په یو تعلیمي اداره کې وایي نو هلته به مو ښه کتاب پاټیانو د سټوډنټانو یو سیاسي تربیت کوو. بیا زمونږ اجرې وې، بیا زمونږ کورونه و، زمونږ ناسته پاسته وه، زمونږ خپل قبایلي روایاتو کې چې کوم سیاسي ګوندونه جمع وو د هغې، نو هغه وخت کې دې کې ډېر فرق دی. اوس خو څه عجیبه غوندې حالات دي. تاسو یقین وکړئ چې زمونږ خپله علاقه ده سوابه، او هلته تاسو ماشوم نه وړوکي نه بې سیاسي تپوس وکړئ، نو به دله ټیک ټاک جواب درکړي.
او چې مونږ عدل تکي اوس په خبر کې زو چې ما او دل تکي دا نن سبا چې ځوان کول دی د دې اپروچ ته ډیر عجیب ټوټه راغی نو فیسبوک راغی او دا اوس نوې چې سیاسي کوم سيزونه مخې ته راځي نو یو زما بخښنه غواړم کو یو ګندګي غونډې یو څه بدتمیزي غونډې پتي غونډې عجیب غونډې ماحول دی او باقي پاتې شو دا چې تاسو وایي چې ښځې په حیثیت باندې زه ګورم نو که تاسو سوچ وکئ او وګورئ نو زه خو یو لیکواله هم یم او دا ورسره ورسره ایجوکیشن سره هم تعلق لرم ګرځم فیلډ کې مې کار ډېر زیادي په میدان ګرځم هر څه حقیقت ګورم لکه دا نه دی چې تصوراتي یما په ټي وي په دغه څه په میدان کې ګرځم نو ماته دغه سیسونو احساس ډېر زیات کېږي نو د ښځې زما په خپل خیال باندې چې د ښځې کوم رول دی انا غ ډېر زیات او د یو معاشرتي د معاشري د تهذیب د دې جوړولو کې د ښځې ډېر اهم رول دی لکه زه خپل چې ما نه څوک ته پوښتنه کوي چې ښځه کمزورې ده نو زور کوم چې نه ښځه چیرې کمزورې کېږي نو چې ځکه کاغه د تخلیق د مرحلې نه تېرېدي شي نو هغه هر څه کولی شي خو د بده مرګه چې دا نو ښځې ته مخې ته ډېر زیات خندان دي هغه پر مخ دغه پرمختګ نه کیږي ځکه خندان چې تاسو وګورئ نو د قبایلي سوچ فکر د قبایلي تهذیب بیا زمونږ د دې سماج د نورو روایتي او ریاستي جبر او د بندیزونو د هر څه د ښځو مخې ته دی او دی مخې ته لوت ده نه پریږدي.
کلسوم زیب یو لیکواله او شاعر هم ده. هغه وایي د پښتو ژبې د شاعرۍ یو کتاب یې چاپ شوی او اوس یې د اردو ژبې د شاعرۍ کتاب د لمس حیات په نوم را روان دی چې دا ورته ډیره لیواله ده.
زه چې دین او ماشوموالی نه لیکم لیکوم پښتو کې کوم اردو کې کوم په 2000 کې دلته چې کله د پښتو د عالمی کانفرنس دویم نو هغه دوران کې زما یو کتاب شاعر شوی وو په ګیسترګي په نوم باندې او دا چې دا دویم کتاب مې اوس د اردو را روان دی د لمس حیات په نوم باندې نو دواړو ژبو کې لیکوم صرف او شاعري نو کوم افسانې لیکم په دواړو ژبو کې سیاسي آرټیکل لیکم په دواړو ژبو کې نو لیکوال کې نوې ژوند کې بعض وخت واده تخفات کې مختلف سیزونو کې راځي زما پوئټري هم شامل دي او کله نو خلک خوښي هم لکه څنګه چې تاسو ته سټیج نه پیدا کړم او ماته هم کالو کو تاسو ډیره مهرباني بل دلته کې بجای د دې چې زه خپل شعر او ما د شعر نه به مخکې یو خبره وکم د ځان ته چې سیاسي لیډران وي یا څنګه یا دا چې تاسو وایي چې شاعر څنګه نو زما په خیال کې دی نو چې شاعر او ادیب سیاسي نظریه نه لري نو هغه لیکوال نه شي کېدی نو د لیک او د لوست دا سلسله چې دا نو دا انسان ته ذهني فکري سکون هم ورکوي خو یو لطیف احساس ورکوي یو هغه احساس چې دی د انسانیت د درد د هغه سره د مینې د هغه سره د جوړښت او د تړون یو سلسله ده نو زما په خیال کې دې سیزنو ته اپروچ زیات شي او دې ته مونږ نږدې شو زیات ښه معاشره زیات ښه سیستم مونږ د دې ځای لپاره دغه کولی شو نو که تاسو اجازه دي نو زه وروکې غونډې یو نظم دی خدا زه غواړم زما پښتو زه غواړم چې زه د دې خپل اردو کتاب لم چې حیات زما چې کوم دی دې د پاره زه دې بیا ته لږ شوي چې لیواله یم پښتو کې وته ویلې شم کنه نو دا وروکې غونډې یو دریو لاینونو ورکوټه نظم دی دا به زه ستاسو په مخ کې وړاندې کوم بخنه بغواړم دا پښتنو نه چې څوک پښتو اوریدل غواړي زمانه جیون کتھا مطلب د جون کی سے جیون کتھا ہنستے لب کھلتی کلیاں گرتے آنسو جیون کتھا اس کی دوری شب کی سیسی رات کے گمسم آنکھیں پھرنا ہنستے لب کھلتی کلیاں گرتے آنسو جیون کتھا اس کی دوری شب کی سیسی رات کے گمسم آنکھیں پھرنا
داوا د دې اونې تاندې هلي خبرونه زه فرخنده اسد درنه اجازه غواړم د خدای پامان.
ستاسو ستونزې
ځوانانو ته کارجون یو څوک داخلي ورکو
خلک چې بیا بېروزګاره دي
بجلی نشته
بچې د شپې جاړي د ګرمې د وجې
د غریبانو تپوس خوسګمې
مشال شته کنه تاسو د ستونزو په اړه به اوس سرکار نه نیخ پنیغه جواب غواړو ستونزې او سرکار هر چهارشنبه او د ګل په ورځ